دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري سره لدی چې د تذکرو د ویش په وړاندې افغان اجرایي رئیس مخالفت ښودلی دی، خو د افغانستان د ثبت احوال نفوس اداري ویلي د الکترونیکي تذکرو ویش ته به دوام ورکړي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې اکثر ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. او اروپایي ټولنه هڅه کوي څو د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره ملاتړ خپل کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.89 اورېدلی شئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د هغه مشکوکو تروریستانو و کسیزه ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د حملو پلان درلود. د فراد امنی قومندانۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د څانګې مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اسپانیا صدر اعظم د بسک بلتون پالو د غورځنګ هغه اعلان رد کړ چې وایي دا ډله به له منځه یوسي. افغان چارواکي وایي د مشکوکو ترهګرو هغه و کسیزه ډلې نیولې چې په پلازمینه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دې کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د برید پلان کړی و. رویټرز خبري اژانس د ادارې په حواله لیکلي چې تورنو کسانو د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې د کورنیو چارو وزارت په زړه ودانۍ او د غازي امان الله خان په نوم د کابل په قوای مرکز کې د ملي امنیت پر روغتون د حملې لپاره طرحه جوړه کړې وه. په دې روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو درملنه کیږي. د ملي امنیت اداره وایي دا کسان وروسته له دې چې د انتحاري حملو دنده ورکړل شوه، د یوې ارتباطي کس لخوا پلازمینې کابل ته راوستل شول څو خپل پلان عملي کړي. اژانس د ملي امنیت د ادارې د یو چارواکي له قوله وایي چې دا کسان د بلوچستان ایالت د چمن سیمې په بیلابیلو مدرسو کې روزل شوي دي. د فراد امنی قومندانۍ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د څانګې مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. د فراه ولایت د مطبوعاتو د دفتر مشر ناصر مهری وایي عبدالجلال په داسې حال کې چې له دفتر څخه کور ته روان و د فراه ښار په درېیمه ناحیه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی. ښاغلي مهری په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایتونو والیانو ته امر کړی چې خبریالانو او څیړونکو ته له سلیقوي چلند پرته معلومات ورکړي. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې والیانو، امنیتي مسؤلینو او نورو ولایتي چارواکو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د خبریالانو هر راز ګواښل جرم ګڼل کیږي. خبر زیاتوي چې ولسمشر په خپلو څرګندونو کې د انتخاباتو د شفافیت، د خلکو د ګډون او د فساد پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې والیان باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. دا ننګرهار والی وایي چې د بیسودو ولسوالۍ کې د غالۍ اوبدونکو د صنعتي ښارګوټي د بنسټیزو پروژو د رغونې چارې پیلېږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د بیسودو ولسوالۍ په خانکي سیمه کې د غالۍ اوبدونکو په منظور شوي صنعتي ښارګوټي کې د څه باندې 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 2 کیلومترو په اوږدوالي سړکونه، کوڅې، ویالې او پلې لارې رغول کیږي. خبر پاڼه کې د والی محمد ګلاب منګل له قوله یادونه شوې چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به ګڼ شمېر روزګارو ځوانانو ته کار زمینه برابر شي. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د بسک بلتون پالو د غورزنګ هغه اعلان رد کړی چې وایي دا ډله بل منځه یوسي. راخوی ویلي چې د بسک وسلوالې ډلې یا ای ټی ای لخوا دا اعلان د خوشي هسې تبلیغ او تشې خبرې دي. راخوی زیاته کړه ای ټی ای ډله د دولت د اقداماتو او د اسپانیا د ډیموکراسۍ په نتیجه کې د خپل انحلال اعلان ته مجبوره شوې ده. راخوی د اسپانیا په شمال کې د ترهګرۍ ضد ټریننګ په یو مرکز کې خبرې کولې. همداراز یادونه وکړه چې د بسک بلتون پالو د انحلال په بدل کې به دې ډلې ته هیڅ راز امتیاز او وسلوالو ته به یې قانوني معافیت ورنکړل شي. د بسک بلتون پالې ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو لیک کې چې په انلاین خپرونه کې خپور شوی ویلي چې خپل ټول تشکیلات منحل کړي او د اسپانیا په شمال او د فرانسې په جنوب کې د بسک د یو خپلواک هیواد د جوړولو دایې ته د پای ټکی ایښی. په پام کې ده چې دا ډله د خپلو تشکیلاتو د انحلال اعلان نن په فرانسه کې په یو نړیوال کانفرانس کې وکړي. ټویټر پرون خپل ټولو کاروونکو ته څخه وخت چې سم دستي خپل پاسورډونه بدل کړي. دې ټولنیزې شبکې ویلي که څه هم داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې ګنې هکرانو یې معلومات ترلاسه کړي او یا به د چا پاسورډونه غلا شوي وي، خو د لا ښه مسؤلیت لپاره خپلو کاروونکو ته د پاسورډونو د بدلولو سپارښتنه کوي. ټویټر همداراز خپلو کاروونکو ته ویلي چې د خپل ټویټر پاسورډ که د نورو انټرنیټي خدماتو لپاره کار ترې اخلي هم بدل کړي. د ارمنستان پولیسو په پلازمینه روان کې یو ترافیک پولیس د دوو کسانو د وژنې په تور نیولی. چارواکي وایي د ترافیک پرون له یو بانک څخه د غلا پر مهال د بانک یو کارکوونکی او یو پولیس افسر وواژه. د ایروان د پولیسو اداره وایي چې د مشکوک تورن نوم ډګروال ډانیل دانیال دی او د ایروان د ترافیک په دفتر کې کار کوو. چارواکو پرون له دې مخکې ویلي وو چې په لاسي بم، ټوپک او چاړه سنبال یو غله د بانک پر یوه څانګه حمله وکړ. د بانک پر دوو کارکوونکو یې ډزې وکړې، یو یې وواژه او بل یې ټپي کړ. د چارواکو په وینا کله چې پولیس د ځای ته ورسېدل، برید کوونکی له بانک څخه یو څه نغدې پیسې غلا کړې وي او غوښتل یې چې وتښتي. دوی وایي چې برید کوونکي پر پولیسو هم ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. ټپي پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه او د پولیس چارواکي زیاتوي چې تورن کس وروسته ونیول شو. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیونه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د برېښنایي تذکیرو د ویش پر سر اختلاف راپورته شوی، د هیواد د نفوسو د احوالو ثبتولو مرکزي اداره وایي د دې تذکیرو ویش ته به دوام ورکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې چارواکي وایي د سرپل په یو شمېر سیمو کې د داعش ډلې د کورنیو او بهرنیو غړو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. په دې موضوع به له سرپل څخه رپورټ ولرو. د مې د میاشتې درېیمه چې پرون وه د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. پرون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ژورنالیستان راټول شول او د دې ورځې په مناسبت نه یوازې دا چې خپلې ستونزې یادې کړې، بلکې د خپلو وروستیو همکارانو د وژل شوو یادغونډې جوړې کړې. البته د وژل شوو همکارانو یادغونډې جوړې کړلې. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره هڅې پیل کړي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلیم له یاده مباسي. په داسې حال کې چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د برېښنایي تذکیرو د ویش پر سر اختلاف راڅرګند شوی، د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي اداره وایي د دې تذکیرو ویش ته به دوام ورکړي. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویل د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر به شپږ میاشتې وروسته بلخ، هرات، ننګرهار او کندهار ولایتونو ته هم پراخ شي. ولسمشر اشرف غني پرون د لومړنۍ برېښنایي تذکیرې په اخیستو سره دا بهیر رسمن پرانیست، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا پروسه ناکامه او نامشروع بلله. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره ولسمشر اشرف غني او لسګونه نورو افغانانو خپلې تذکرې ترلاسه کړې. د دې ادارې ویان روحالله احمدزي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلاف و د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي. کاغلی احمدزی زیاته کړه چې پرون شاوخوا 50 کسانو دا تذکرې واخیستې او دا بهیر به دوام وکړي.
جلالت ما ولسمشر او دولتي چارواکي راغلل د الکترونیکي تذکرو د ویش ملي بهیر رسمان پیل کړ. په حدود 50 کسانو ته چې دوی په خوا بایومټریک شوي وو او په سیستم کې درسي وو، دوی ته تذکرې تیارې چاپې شوي وو او دوی ته وویشل شوې. په شپږ میاشتو په حدود کې موږ په همدې ډول خپل کار ته دوام ورکو. وروسته له شپږ میاشتو به موږ ځو د لویو ولایتونو مراکزو ته.
ښاغلی احمدزی وایي په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش یو مرکز راتلونکې اونۍ او څلور نور تر شپږو میاشتو پورې پرانیستل کیږي او له پلازمینې وروسته به دا پروسه لویو ولایتونو هرات، کندهار، ننګرهار او بلخ ته هم وغځیږي. خو د حکومت اجرایه رئیس له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده. عبدالله عبدالله پرون وویل چې په دې برخه کې تر اوسه د هیواد او حکومت په کچه ملي اجماع نه ده رامنځته شوې. ښاغلی عبدالله مخکې هم ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو ویش د هیواد د یوې لویې ملي مسلې په توګه زیات بحث ته اړتیا لري. لبلې خو د ولسی جرګې دوهم رسیال امیر خان یار وایي چې که څه هم د برېښنایي تذکرو د ویش قانون تصویب شوی او دا موضوع بیا د جرګې په اجنډا کې نشي شاملېدای، خو تمه ده چې وکیلان د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په امتیازي وخت کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف په اړه بحث وکړي.
رسمی شکل خو دی باستنور د پایټ کې خودل شوی دا رسمی منګ دا په نه پاجندا کې لرو نه په پاجندا کې راشي، خو صرف په امتیازي وخت کې وکیل صاحبان حق لري هر وکیل خپل نظر اظهار وکړي. پاره کې باج وکیلان کې دیشي چې موافق نظر اظهار کوي او باج وکیلان کې دیشي مخالف نظر اظهار کوي. خو زمونږ د هیئت اداري از ما شخصي نظر بدای چې دا یو ملي پروسه ده، دا باید د ځان سره مخامخ نشي.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی ادارې د برېښنایي تذکرو د ویش په مقصد د هیواد د وګړو د بایومتریک چارې تیر کال په سلوغې میاشت کې پیل کړې. د دې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر اوسه شاوخوا 2000 کسانو چې ډیری دولتي چارواکي دي د بایومتریک پروسه بشپړه کړې ده. په برېښنایي تذکرو کې پر شخصي مشخصاتو سربیره د وګړو ملت، قوم او دین هم لیکل شوی دی. ځینو کړیو په دې اسنادو کې د ملت لپاره د افغان لیکلو سره هم مخالفت څرګند کړی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال ټینګار کوي چې له ترورستانو نه د غچ اخیستلو یوازینی لار په هیواد کې د رسنیزو کارونو دوام دی. سرور دانش د پنجشنبه په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې دی هم د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب او دوی ته د ګواښونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
افغان چارواکي د می په دریمه یا د مطبوعاتو په نړیواله ورځ په یوې غونډه کې د رسنیو پر وضعیت او د خبریالانو پر وژلو اندېښنې ښیي او ټینګار کوي چې له تروریستانو نه د غچ اخیستلو یوازینۍ لار په هیواد کې د رسنیزو کارونو دوام دی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب د کمیټې رئیس هم دی، د پنجشنبې په ورځ د می په درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د خبریالانو وژلو ته اشاره وکړه او وویل د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او ملاتړ ته به کارونه ترسره کړي.
در اولین جلسه کمیته در روزهای آینده با همکاران خود بررسی خواهیم کرد.
په راتلونکو ورځو کې به د کمیټې په لومړۍ ناسته کې وارسو چې د امنیت او خوندیتوب لپاره ښې لارې څنګه ولټوو، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ له نوي قانون سره سم غوره لارې ولټوو. د دغه قانون تصویب د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ یوه بنیادی لاره ده. که موږ یو د بل په مرسته وتوانیږو چې دغه قانون په سمه توګه پلی کړو، په افغانستان کې به اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په لاره کې یو ژور بدلون رامنځته شي.
خاغلی دانش وویل په خبریالانو د وسلوالو مخالفینو حمله یو پلان شوی کار و، ځکه د ده په خبره مخالفین د رسنیو له کار او فعالیت او په هیواد کې له اغېزو ژوره ویره لري. خاغلی دانش ټینګار وکړ چې افغان حکومت ته د بیان ازادي بنیادی شوی او هیڅوک ترې دغه لاسته راوړنه نشي اخیستلی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په کابل، کندهار او خوست ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې 11 خبریالان وژل شوي دي. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل د شش درک په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې د 9 خبریالانو په ګډون ګڼ ملکی کسان ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیرې یوې نیمې لسیزه کې سباندې 80 خبریالان وژل شوي دي. د مطبوعاتو د ورځې د نمانځلو په غونډه کې د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندوی دفتر یوناما استازی رینو دیتل افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد وباله.
United Nations recognizes that Afghanistan is one of the most dangerous.
ملګرو ملتونو دا تشخیص کړی چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. موږ د خبریالانو په خوندیتوب او د مجازاتو په نه معافیت ټینګار کوو، ځکه دا د ډیموکراسۍ اصل دی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم د یونما په څیر افغانستان د رسنیو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفی د خبریالانو وژنه د وسلوالو طالبانو د خندق د عملیاتو له اعلان پورې تړلې ګڼي او وایي چې د خبریالانو او رسنیو د نامشروع ګڼلو په تړاو د داعش او طالبانو ژبه یوه ده. د تاکید وکړ چې د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره باید جدي تدابیر ونیول شي.
یک تعداد تدابیر خیلی جدی و عملی از طریق کمیته مشترک مشهور
یو لر جدی او عملی تدابیر د خوندیتوب د ګډ کمیټه لخوا نیول شوی دی. هله دا روسوی حمله او د دښمن د تاکتیکونو بدلولو ته په کتو بیا وکتل شي او کړی شو جدی او عملی تدابیر ونسو. کله چې دغه تدابیر نیول کیږي باید عملی کولو ته زیاته هڅه وشي.
د وویل تیر کال شاوخوا شل خبریالان وژل شوي وو او که خوندیتوب ته تدابیر جدي نشي دغه وژل به نور هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبریالانو سازمان په خپل کلني وروستي راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ښه ښودلی ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ټینګار کوي چې له تروریستانو د انتقام اخیستلو یوازینۍ لار په هیواد کې د رسنیو د کارونو دوام دی. بلخواته په داسې حال کې چې چارواکي د رسنیو د خوندیتوب ډاډ ورکوي، د آزادو رسنیو نه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه په افغانستان کې تیر ولس کلونه د رسنیو لپاره د بریا ترڅنګ له ستونزو ډک کلونه یادوي. دا بنسټونه وایي چې د رسنیو خبریالانو په وړاندې د حکومت نه پاملرنه په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې د ګواښونو د ډېرېدو او د خبریالانو د قربانۍ سبب شوي. اکرام الله اکرام په موضوع رپورټ لري.
تیر ولس کلونه د افغانستان د رسنیو لاسته راوړنې او په وړاندې ستونزې او ننګونې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه په دغو ټولو کلونو کې د اطلاع رسونې، د حکومت او نړیوالې ټولنې د کارونو په نقد او بررسۍ، زده کړې او په انتخاباتي بهیرونو کې د ګډون لپاره خلکو ته د انګېزې ورکولو په برخه کې د رسنیو رول اغېزمن بولي. د دغه کمیټې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی بیا په دغې لار او د ولسواکۍ او ټولنیز عدالت د تامین په برخه کې د خبریالانو او رسنیو قربانیو ته هم اشاره کوي.
در حراست این ساحت هم ما
دوی د دغه بهیر په جاری ساتلو کې او دا چې ونه دریږي د حکومت په ګډون موږ ټول مسولیت لرو. تروریستان غواړي چې د افغانانو غږ غلې شي، سو د وحشت او ویرې فضا په ټول هیواد کې خوره شي. خو موږ به په خپلو راپورونو کې د بېطرفۍ اصل په پام کې نیسو، خو هغوی خبریالان مرتد ګڼي او له موږ سره دښمني لري. د مئی د میاشتې درېیمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې د دې هیواد رسنۍ په تیرو څو کلونو کې د سختو ستونزو شاهدې وي. په افغانستان کې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته د موقت ادارې له رامنځته کېدو سره سم په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو لپاره نوې پاڼه پرانیستل شوه. په افغانستان کې د ټولیزو رسنیو د قانون تصویب او د هیواد په اساسي قانون کې د آزادو رسنیو د فعالیتونو تنظیم لومړني ګامونه و چې سلګونه رسنیو ته د کار دروازه پرانیسته، خو دا کارونه د خبریالانو د قربانۍ او د رسنیو له ګواښلو څخه هم لرې نه وو. وروستي کلونه په ځانګړي ډول 2015 میلادي کال د رسنیو د کار پر وړاندې له ګواښه ډاک و. د افغان خبریالانو له حقونو څخه د دفاع ټولنې د رسنیو په وړاندې د تروریستي ډلو او د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو هڅې، د فساد کورنۍ کړۍ، غاصبین، زورواکي او داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګواښونه د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د غلي کولو پر وړاندې مهم خنډونه بولي. له دې سره د دولتي بنسټونو او زورواکو لخوا د رسنیو ګواښل او معلوماتو ته نه لاسرسی نورې هغه ستونزې دي چې د دغو بنسټونو په باور د خبریالانو او رسنیو په کار یې بدې اغېزې کړې دي. د افغانستان په ختیځ لغمان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون د نشراتو مسول نجیب الکوزی د رسنیو په وړاندې د حکومت بې پروايي ته ګوته نیسي. وایي
تر دې وړاندې څو څو ځله ژورنالستان قرباني شوي دي او حکومت په دې باندې ښه خبر ته خاتمه. حکومت په افغانستان کې ژورنالستان ته هیڅ ډول سهولت نه برابر کړی. دغه ولس کاله چې دا یو تنګه مرحله ده. تر دې وړاندې په افغانستان کې څلوېښت یا پنځوس کاله جنګ تیر شوی ده. په دغه برخه کې، په دغه لنډه مرحله کې ژورنالیزم برخه کې ډېر کار شوی، چون حکومت صرف ورته توجه کوي.
د رسنیو په وړاندې د ننګونو د ډېرېدو خبرې داسې مهال کیږي چې د خبریالانو د حقونو د دفاع د یو شمېر کمیټو وروستي درې کلونه د رسنیو لپاره تر ټولو خونړي کلونه بللې دي. په کندهار کې د یو خبریال وژل کېدل، په کابل کې د ششدرک په سیمه کې په یو انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د درېو خبریالانو په ګډون د نهو خبریالانو وژنه، او په خوست کې د بي بي سي د خبریال ترور هغه پیښې وي چې یوازې په تېره اونۍ کې رامنځته شوې. خو د دې ټولو ستونزو په وړاندې د افغان حکومت ځواب څه دی؟ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ساتلو ته ژمن دی او د خبریالانو خوندیتوب یې د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
در مسیر آزادی بیان
دی وای د بیان آزادی په مسیر کې افغانستان اوګوت مزل وهله اطلاعات ته د لاسرسي او د بیان د آزادی په برخه کې په خو وضعیت کې دی خو له هم ډیر کار ته اړتیا ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې له خلکو د بیان آزادی حق هیڅوک نشي اخیستلای
افغانستان صورت نه خاط گرفت
په افغانستان کې دا مهال له 1200 څخه زیاتې چاپی غږیزي او انزوریزي رسنۍ فعالیت کوي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخې د 1600 څخه د زیاتو رسنیزو بنسټونو د راجستر چاري روان دي خو د رسنۍ او خبريالانو له حقونو څخه مدافع بنسټونه بیا وایي په ولایتونو کې ډیری سیمهیزي رسنۍ له مالی پلوه جدي ستونزو سره مخ دي
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
اوس پرشو دیتا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي
د کابل په روسیو بریدونو کې د خبريالانو مړینې ته ګڼ رسنیو او د بشري حقونو بنسټونو پاملرنه کړې ده کاناډایي ورځپاڼه ګلوب اینډ میل پوښتنه کوي ولې باید په کابل کې د دوشنبې د ورځې په بریدونو کې د نه خبريالانو مړینې ته ډېره پاملرنه وشي ورځپاڼه خپله پوښتنه داسې ځوابوي چې دا پېښه ټولنې ته یو څرګند پیغام و چې یوې ډلې د یوه پلان له مخې هڅه وکړه چې تر وسه وسه خبريالانو ته ډېر تلفات واړوي د ګلوب اینډ میل په وینا پکار ده چې دې ټکي ته خلک ډېر پام وکړي چې ولې خبريالان قرباني شي دوی خو یوازې خبر تر نورو رسوي د بخښنې نړیوال سازمان د میل درېمې سره په یو وخت چې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده لیکي دا ورځ به د زړورو افغان خبريالانو لپاره تل پاتې وي د دې سازمان په باور افغان خبريالان د کار پر مهال له ګواښ ارعاب او خشونت سره مخامخ دي د جنوب آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړیا چوي افغان خبريالان د نړۍ له هغو زړورو څخه دي چې په خورا بدو شرایطو کې کار کوي دغه سازمان د دوشنبې د برید د ټولو قرباني شویو خبريالانو یادونه کوي او د فرانس پریس اژانس د اکاس شامرای فیزي په اړه لیکي چې د 2014 کال کې خپل نږدې دوست او همکار سردار احمد د کابل پر سرینا هوټل د برید پر مهال له لاسه ورکړی و د بخښنې نړیوال سازمان د فرښتې محرم دورانی پاړه چې ټاکل شوی و د می په 15 ملاسه جراډو سره رسمن کار پیل کړی کی دا په افغانستان کې د شزینه خبريالانو ترمنځ یو منلې او وتلې سیره و ملګرو ملتو هم د رسنیو د نړیوال ورځې په مناسبت اعلان خبره کړی او لیکي د دوشنبې د ورځې برید په افغانستان کې د هغو لپاره د خبرداري زنګونه شنګولي چې د خبريال په توګه کار کوي د ملګرو ملتو په اعلان کې بیا په ولایتونو کې شزوته شته ګواښونه یاد شوي چې ډېرې پټ پاتې شي په اعلامیه کې په کندوز کې د روشنی تلویزیون د خبر د څانګې د مسؤل صدیقه شیرزی په وینا راغلی دی چې په 2015 کال کې چې کله کندوز ته طالبان ننوتل نو د دوی وسایل مات کړل او ځینې ورسره یوړل خو صدیقه شیرزی بیا هم خبریالۍ ته ژمنه ده دا وایي هڅه کوي چې د ښځو غږ تر ټولو ورسوي انډین اکسپرس ورځپاڼې بیا د هند صدر اعظم نریندر مودي خبر د رسنیو د ازادي د ورځې په مناسبت راخیستی چې وایي د رسنیو ازادي ډیموکراسي خورا پیاوړې کوي مودي په خپل پیغام کې چې له دې ورځې په ویاړې خپور کړی دی د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې او مسؤلیت لپاره د هر راز هڅو ژمنه ورکوي
چارواکي وایي چې د سرپل په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې د کورنیو بهرنیو غړو کورنۍ ځای پر ځای شوي د سرپل د والي ویان ذبیح الله مانی ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ اکثره د سیاد ولسوالۍ په شاتود سیمه کې اوسیږي اخوا بیا د سرپل ولایتي شورا استازي هم دې ولایت ته د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي دوی وایي چې داعشیان په سیاد ولسوالۍ کې کم عمر ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي مجیب الرحمن حبیبزی په اړه رپورټ لري
په سرپل کې چارواکي په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د غړو د کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي په سرپل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د داعشانو پر پټنځایونو د افغان هوایي قوتونو او ائتلاف ځواکونو له بمباریو وروسته د سرپل د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د کورنیو او بهرنیو داعشانو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي د سرپل د والي ویان ذبیح الله امنی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو کورنیو اکثریت د داعش ډلې ازبکستاني غړو ته مربوط کیږي امنی په سرپل کې د داعش ډلې د غړو د کورنیو د حضور په اړه وویل
تعداد از خانواده های جنگجوی داعش
د داعش دل دغړو کورنۍ د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. په هغوی کې د ازبکستاني داعشیانو حضور پراخ دی چې په سرپل کې د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. اماني وایي چې د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې د داعشیانو پر ځای پر ځای شویو کورنیو کې د افغاني داعشیانو سربیره د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان اتباع هم شامل دي. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د داعش ډلې د حضور لا پراخېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي فعالیتونو د له منځه وړلو په هدف باید افغان حکومت پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعشان د سرپل په سیاد او شاوخوا سیمو کې خپلې ډلې ته سرتیری جذبوي. مجاهد زده وایي چې هغوی له شلو کلونو کم عمره ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي او د افغان ځواکونو په وړاندې د تروریستي جګړې په خاطر یې روزي. مجاهد زده همداراز وویل چې د سرپل ولایت کوهی صنعت ولسوالۍ له کابو درې کلونو د تاده وسوالو په تصرف کې ده او هلته دا ډله تروریستي مرکزونه لري. مجاهد زده همداراز زیاته کړه چې اوس مهال داعش ډلې هم په تازګۍ سره د سرپل په بله برخه یعنې سیاد ولسوالۍ او له جوزجان سره په مرزي پولو کې د تروریستي فعالیتونو د زده کړې مرکزونه جوړ کړي چې یادې مسلې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلي مجاهد زده زیاته کړه په سیاد ولسوالۍ کې هم یوه تروریستي لانه جوړه شوې ده او یاده مسله د اندېښنې وړ ده. دولت یې باید په وړاندې په موقع رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شمال زون کې د شاهین قلوردو چارواکي له جوزجان ولایت سره د سرپل په مرزي پولو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په سرپل کې به د نظامي اولویت بندونو پر اساس پوځي عملیات ترسره شي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي ټولنې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې د شغورنې لپاره هڅې پیل کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپایي ټولنې ته د روانې می میاشتې تر 12 نیټې مهلت ورکړی چې که په دې موافقه کې اصلاحات را نه ولي نو متحده ایالات به ترې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې موافقې پر سر د هر راس معاملې احتمال رد کړ. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
اروپایي ټولنه غواړي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره خپل بدیل پلان راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. خو د اروپایي ټولنې سرچینو په عین حال کې ویلي دي چې که متحد ایالات له دې پلان څخه ووځي دوی په پام کې لري چې له ایران سره خپل تجارتي اړیکې پر ځای وساتي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه یو ناورین بللی او ګواښي کړی چې که د می د میاشتې تر 12 نیټې پورې اصلاحات پکې رانشي نو امریکا به ترې ووځي. خو برتانیا، جرمني او فرانسې هڅې پیل کړي چې که د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره موافقې ته ورسیږي نو سپینې ماڼۍ ته به یو بل نوی سیاسي تړون چې د ایران په وړاندې سخت دریځ خپلوي چمتو کړي. د اروپایي ټولنې شپږو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي که څه هم ډاډه نه دي چې هڅې به یې نتیجه ورکړي خو دوی وایي اروپایي ټولنه په عین حال کې پر دې همکار کوي چې د دې هڅو د ناکامۍ په صورت کې د هغه ناوړه اثرات محدود کړي. ویل کېږي چې په دې ډیپلوماتیکو هڅو کې یوازې د اتلانتیک سمندر دواړه غاړې ښکېلې دي او ایران چې د تړون یو اړخ دی او همدارس چین او روسیا چې په شپږو پیاوړو قدرتونو کې شامل دي پکې نشته. اروپایي ټولنه غواړي ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکړي چې دوی به د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام او همداراز په سوریه او یمن کې د دې هیواد د نفوذ مخنیوی وکړي. په داسې حال کې چې د ایران په مسله کې د اروپایانو او امریکایانو اختلافونه کم شوي دواړه لوري د امریکا د دې غوښتنې په اړه یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي چې د اټومي موافقې له پرانیستو پرته د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړي ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي دوی د داسې یو فورمول د موندلو هڅه کوي چې هم د امریکا د غوښتنې ځواب وي او هم موافقه له منځه ولاړه نه شي. اروپایي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په ډاګه وویل چې هیواد یې د اټومي موافقې په برخه کې هیڅ راز معاملې ته چمتو نه دی. برتانیا، جرمني او فرانسې ویلي چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووځي هم دوی به پکې پاتې شي او هڅه به وکړي چې له ایران سره تجارتي معاملې وساتي او پراخې کړي. د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه تاوده شول چې دې ټولنې له اټومي موافقې سره سم پر ایران ډېره برخه لګول شوي بندیزونه فسخه کړل.
دوستانو وسم ماتنیمې بجې شوې، ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکي وایي د مشکوکو تروریستانو هغه و کسیزې ډلې نیولې چې په پلازمېنه کابل کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دې کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د برید پلان جوړ کړی و. رویټرز خبري اژانس ته د ادارې په حواله لیکلي چې تورنو کسانو د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې د کورنیو چارو د وزارت پر زړه ودانۍ او د غازي امان الله خان په نوم د کابل په قوای مرکز کې د ملي امنیت پر روغتونې د حملو طرحه جوړه کړې وه. د فراه د امنیه قمندانۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د څانګې مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د فراه ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر ناصر مهری وایي عبدالجلال په داسې حال کې چې له دفتر څخه کور ته روانو د فراه ښار په درېیمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډز ووژل شوی دی. ولسمشر اشرف غني د ولایتونو والیانو ته امر کړی چې خبریالانو او څېړونکو ته له سلقوي چلند پرته معلومات ورکړي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غني دا څرګندونې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې والیانو، امنیتي مسؤلانو او نورو ولایتي چارواکو ته وکړي او ټینګار یې وکړ چې د خبریالانو هر راز ګواښل جرم ګڼل کیږي. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د بسک د بلتون پالو د غورزنګ هغه اعلان رد کړی چې وای خپل ډله بل منځ یوسی. راخوی ویلی دی چې د بسک وسلوال ډلې یا ای ټی ای لخوا د اعلان خوشی تبلیغ او تش خبرې دي. راخوی زیاته کړی چې ای ټی ای د دولت له اقداماتو او د اسپانیا د ډیموکراسۍ په نتیجه کې د خپل انحلال اعلان ته مجبوره شوې ده. ټویټر پرون له خپلو ټولو کاروونکو څخه وغوښتل چې سمدستي خپل پاسورډونه بدل کړي. دې ټولنیزې شبکې ویلي که څه هم داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې ګنې هاکرانو یې معلومات ترلاسه کړي او یا به د چا پاسورډونه غلا شوي وي، خو د ښه مسؤلیت لپاره له خپلو کاروونکو د پاسورډونو د بدلولو غوښتنه کوي. او د ارمنستان پولیسو په پلازمېنه ایروان کې یو ترافیک پولیس د دوو کسانو د وژنې په تور نیولی. چارواکي وایي دې ترافیک پرون له یو بانک څخه د غلا پر مهال د بانک یو کارکوونکی او یو پولیس افسر په ډزو ووژل. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د دې بانک په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې ډېرې کیږي. عصمت سروان په دې موضوع د زلزله پیژندنې له افغان متخصص انجینر ستان امیر زهید سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کیږي.
په نړۍ کې دوه قسمه حالات موجود دي. ځمکې په مخ باندې ځینې سیمې چې دي هغه د زړښت په مرحله کې دي. زړښت په مرحله کې دا دي چې مقصد هغوی د ځوانۍ مرحله تېره کړې ده، هلته زلزلې نه شي. زیاتره برخې په نړۍ کې معلومې دي، مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هېوادونه چې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي چې دا د مدیترانې کمربند په نامه باندې یادیږي. دې منطقې د ځوانۍ مرحله ده په اصطلاح باندې په عام مفهوم باندې وایو، نو دلته زلزلې زیاتې کیږي ځکه چې دوی هماغه په دغه یو حالت کې موقعیت لري.
ویل کیږي چې په افغانستان کې هر شیبه امکان لري چې زلزله وشي، او دا زلزله بیا خصوصا که د ورځې وشي چې ښوونځي پرانیستي وي او ماشومان په ټولګیو کې وي نو ډېره خطرناکه به وي. باید څه وشي چې محفوظ و خوندي ښوونځي جوړ شي چې د زلزلې په مقابل کې خطر کم وي؟
دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده او تقریبا په نړۍ زیاتو هیوادونو کې دوی لپاره د سیفتي یا د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري، ځانګړي ټریننګونه ورکول کېږي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه موضوع ته زیات توجه نه کېږي. ما په دې برخه کې هم یو مکمل کتاب لیکلی دی او چې د زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو، په هغې کې دا مسایل ټول روښانه شوي دي چې باید مکتب کې کوم حالات چې کله زلزله راځي ماشوم باید څه وکاندي، کله چې دی تښتېدی نه شي باید د میز لاندې پټ شي، کله چې دی د کور نه وځي یا کور کې زلزلې چې څوک یو ځای نه بل ځای راځي بالغ په سر باندې ونیسي، څو پاسه چپ را ونه ولېږي. دا ډېر زیاتې لارښوونې په دې برخه کې شته دی. نوره دنیا کې ټریننګونه ورکول کېږي، مگر لمبا د مرغ دلته دغه مسئلې ته زیات توجه نشته دی.
لیکن د ودانیو په برخه کې څه پکار دی؟ زمونږ یو خو کورونه دي، خلک خو خپل وسته په پام سره کور جوړوي، څوک یې د خټو جوړوي، څوک یې د پخو خښتو جوړوي، څوک یې د کانکریټ جوړوي. دا خو په خلکو پورې او د خلکو په اقتصاد پورې دا خبر اړه لري، لیکن ودانۍ چې دولت یې جوړوي یا د خصوصا د پوهنې وزارت یې جوړوي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې هغوی باید څه ډول ودانۍ د ښوونځیو لپاره جوړې کړي؟
دا خبره خو تقریبا واضح خبره ده چې انجینرینګ نورمونه شته دی چې د زلزلو په مقابل کې باید کومې ودانۍ مقاومې دي. هغه ودانۍ چې جوړېږي هغه باید د انجینرانو او بیا خصوصا د زلزلې د برخې له طرفه باید اول ارزیابي شي، هغه باید مقاومت وسنجول شي، هغه باید وکړي شي د ښار د خار جوړونې او همدارنګ خپل دغه د کور جوړونې او خار جوړونې دغه مسایل باید ټول متخصص انجینران در نظر نتیر شي او هغوی باید وکړي او بیا ورته ساختمان د جوړولو اجازه ورکړي شي.
یعنی دا مسله په دې خاطر هم شاید زیاته مهمه وي چې په ښوونځي کې ډېر کسان وي، په یو وخت په سلګونو کسان وي، نو که خدا نه خواسته زلزله کیږي هلته تلفات ډېر دي، لیکن که یو کور نړیږي یوه کورنۍ به ورسره له خطر سره مخامخ شي.
دا نه یوازې هلته د مکتبونو دا مسله، حتی په دا لوی لوی وزارتونو کې چې دا اوس شل منزله او دېرش منزله او پنځلس منزله په کابل ښار کې پورته کیږي، په داسې حال کې چې دا مخکې اجازه نه ورکول کېده، په دغه لوړ منزله ته څلورو پنځو منزلو نه پورته اجازه نه ورکول کېده. خو په دا وروستیو مرحلو کې چې ګډوډي جوړه شوې ده، هر څو د خارج نه نقشې راوړي او دلته یې تطبیق کوي، په داسې حال کې چې دا منطقه زلزله خیز سیمه ده، په داسې حال کې چې دوی نقشې بیا د داسې ځایونه راوړي چې هلته زلزله کېدای شي هېڅ نه وي، هغه انجینران هغه نورمونه په نظر کې نه وي نیولي. مګر له بده مرغه په دغه څو کلو کې دلته داسې ساختمانونه جوړ شو چې هېڅ نه و دغه هغه په کې نظر کې نوی نیولی. او دا نه یوازې چې د مکتب کې دومره کسان دي، په یو دېرش منزله او څلوېښت منزله تعمیر کې به سلګونو کسان دي، مګر هغوی دغه حالات په راتلونکي کې مخامخ کېدای شي د بدو کې.
دا زلزله پیژندنې له افغان متخصص انجینر ستان امیر زهیر سره مو په افغانستان کې د زلزلو د احتمال او په دې برخه کې په شته تدابیرو مرکه اورېده. دوستانو د خبري مطالبو برخه پای ته رسو، ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ازادۍ رادیو هغه پروګرام وړاندې کوو چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، تاسو په سیمه مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې اړه ګیګول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب ښه راغلی، ستړي مشي.
هدي مننه، سلامت شي.
ډاکټر صاحب، په پیل کې به درته وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی، آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان ترسره کړلې، موږ ته دا جوته شوه چې د افضل صحي لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیرو کلینیکونو کې موجود دي، ولی ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولی د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلی دی کاغذ ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا وموندل چې لویه ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغوی د خپل ځان او د مریض د سیو ایم چې خیال نه ساتي او نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کم مساحه کې هغه نه مراد کوي. یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولې چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیرې د حفظ الصحي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
د عامې روغتیا وزارت ډېری ولایتونو لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګې د پلي کوونکو مسؤل لخوا هم شوې ده، او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنې ترسره شوې دي. په دې لیدنو کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلي چې په افضل صحوي تسهیلاتو په شتون کې ستونزه نشته دی، او ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلند کې ده. نو د هغې لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون تاکید شي، چلند د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې چې په دې 15 ولایتو کې به موږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو، او دا کار به موږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلي کوونکو مسؤل خوا ترسره کوو. او خوشبختانه موږ یو دې لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې، او دوی په خپل ولایتو ته تللي دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستی دی هغه په خپل ولایتو کې په مختلفو کلینیکونو کې پلي کړی دی، او د هغې نتیجې وار وخت په وخت له موږ سره شریکوي. دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي، د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړله، څومره ډاکټران دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت افضل صحه مراد کړي، هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریکوي.
تاسو له سروي څخه یادونه وکړه، کېدای شي وایي چې دا څه ډول سروي وه؟
دا سروي د یو ساده چیک لیست لخوا چې په دې کې د اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده، دغه سروي د یو چیک لیست له مخې مونږ کړې ده، او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې چې کوم برخې ستونزې لري هغه پکې یاداشتې شوې دي، او د دې چیک لیست د وروستي تحلیل نه مونږ ته دا پایله لاسته راغلی ده چې غټه ستونزه، یوازینۍ ستونزه په چلند کې ده. خو ډېری مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروې کړې، درته وایي چې ولې یوازې په 15 ولایتو کې؟
زموږ سروې د افغانستان په ډېرو ولایتو کې ترسره شوې ده، خو موږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولی شو د خپل کم پلان چې موږ جوړ کړی دی، دا کم مواد چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې ترسره کړو، چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې موږ ښه نتیجه ترې اخیستې ده. او موږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلند بدل شي، دا پروګرام پر مخ لاړ شي، تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي، اوس په پروګرام پکې عملاً پر مخ روان دي، او د بی پی ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګې د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړې مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي، یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم ستونزې، نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپله رغوي بیرته. خو د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي، او دا پروګرام تطبیق نه دوی دوی 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمې ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي، هغه د پرم د حل لارې پیدا کړي او په امتحاني شکل هم دلته پر مخ بوتل، دغه نو ورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلند کې بدلون راولي، دا کار څومره شونه دی؟
د چلند بدلون واقعا سخت کار دی، ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د ناتو د انتقال په اړه، د میکروبونو د مخنیوي په اړه. خو زمونږ یو ډیره ساده لار ورته انتخاب کړی، هغه دا چې موږ شروع د نظافت افضل صحي مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی ده. کله چې موږ روغتیایي مرکز ته ځو، موږ سره خپل د ارزونې یو چیک لیست د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کېدو وروسته موږ ځو د روغتیایي مرکز د اوبو او افضل صحي تسهیلات ګورو او په خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغې وروسته بیا موږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغواړو چې په هغې کې ډاکټر، نرس، کارګر ټول شامل دي. هغوی سره تر خبرو اترو وروسته موږ د لاس پری مینځلو او د نظافت افضل صحي د بیانولو اهمیت ورته وایي. مثلا په 15 ناروغانو کې چې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، د روغتیا نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب له روغتیایي مرکز سره ځان سره لیږدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتیایي مرکز سي دي، هغه د تماس، یعنی په عام مسله باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي دي یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر صاحبان ته موږ دا خبره واضح کوو چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تقریبا بل مریض معاینه کوي، نو د میکروب د انتقال چانس زیاتیږي، یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره موږ ورسره پای ته ورسیږي، او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او موږ باید ورته پاملرنه وکړو، هغه وروسته به موږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې په هغه کې د هر برخې د پاره کچیر ته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزه حل کیږي او دوی ترمنځ یو کس داسې ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پرې مینځل په مهمو وختونو کې وریادوي تر څو دا د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت افضل صحه په سمه توګه مراعت کړي او دا د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتیا مرکز ته مراجعه کوي هغه دا خبرې د دوی نزده کې یو خپل کلی او خپل منطقې ته ځان سره یوسي او تر هغې وروسته بیا د روغتیایي ټولګې د پلي کوونکي موسسې لخوا هر میاشت نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د عامې روغتیا وزارت سره د راپورونه شریکیږي.
د روغتیا وزارت راتلونکي پروګرامونه په سي مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله څه دي؟
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پیل کړی دی او موږ ورو ورو تر هغې پورې چې کوم خنډونه او کومې ستونزې موږ لرو هغه هم پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې. نو انشاءالله د دغې کال تر اخره پورې به موږ ته خپل نتایج لاسته راشي. که چیرته موږ د تمې وړ نتایج ترلاسه کړي چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات ښه دي څه چې موږ سره شریک شوي دي، نو که موږ وکړلی شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاسته راوړو، نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکوو او انشاءالله چې د روان کال کې په ټول افغانستان کې د پروګرام ته پراختیا ورکړو او ډیر تاکید به زموږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلند باندې چې هغه تغیر شي. سره د دې چې دوی ډیر معلومات لري، زما غوښتنه ترې دا ده چې محترمو ډاکټر صاحبانو د ځان، خپلې کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت افضل صحه په سمه توګه مراعت کړئ. یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو ترسره کړئ، بلکې د هر مریض، هر ناروغ چې روغتیایي مرکز ته راځي هغه د انتان فکر وکړي هغې ته او هغه دپاره د نظافت افضل صحې تدابیر په سمه توګه په پام کې ونیسئ.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
مننه ستاسو نه.
قدرمنو دوستانو، او تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبرې په سي مرکزونو کې د نظافت پاک واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړی کی.
درنوریدونکو په سلامونه او نیکو هیله مو هر کله کوم. د کور کلی نننۍ خبرونه کې به په دې وغږیږو چې د کورنۍ او ترمنځ اړیکې او مېلمستیاوې د پخوا په پرتله زیاتې شوې او که کمی پکې راغلی.
خبر ډېر خلک یې بل کړه تلل خو اوس نکی
لامل می سدی
ووس خلق ټول مصروف دغه کې دي چې څه قسم څه پیسې پیدا کوم. د خلکو محبت کم سوی څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقی کوي همغه محبت هم کمیږي.
د کور کلی د خبرونه ما مریم توخي جوړ کړي او وګمه چې برخیل به درته وړاندې کړي.
منو اوریدونکو، ټولنیز اړیکې او راشدار شاه د انساني ټولنې له هغو غوښتنو څخه دی چې د انسان له پیدایښت سره سمې رامنځته شوي او لا یې هم دوام موندلی. خو راشدار شاه اړیکې په هرې ټولنې کې ځانګړی توپیر لري او دا توپیرونه د وخت په تیریدا سره بدلون کوي. هره ټولنه ځانګړي خواص لري او د همدغو خواصو له مخې پیژندل کیږي. میلمستیاوی او کورنیو ته تګ راتګ په افغاني ټولنه کې د آریایانو له وختونو مخینه لري او دا دود موږ ته د یو نیک فرهنګ په توګه را پاتې دی. د ټکنالوژۍ او مدرن ژوند په پرمختګ سره ټولنیزې اړیکې رامنځته شوې. د کابل اوسیدونکی شپېته کلن ولی ولا وایي چې د پخوا په پرتله د کورنیو ترمنځ اړیکې راکمې شوې دي.
کله چې میلمانه راتله نو دوی به په ډېر ورین تندي د دوی هغه کوربتوب کوه او دوی ته به یې د خپل کور هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات چې وه دوی ته به یې برابرول او په ډېر مینه به یې دوی ته پسته عامه سله باندې ورغوړول. یوانۍ خدای دې وبخښي هغه د بل کلي وه، نو موږ به ډېر هلته تلو. نو کله به چې لاړو نو موږ به هلته پوهېدو چې دا خلک موږ سره څومره مینه لري. کوچ مثلا خیدک و شوده و یا مثلا سابه دا به مونږ ته ډیر په مینه پخول به مونږ ته راوړل چې مونږ یې وخورو. هلته خو چون دا وسایل هم نه وه چې مونږ هغوی ته اول ورکړی چې مونږ درځو. هر وخت به هم چې زړه وشو ورتلو وه او دوی به ډېر په ورین تندي مونږ ته به یې ښه راغلاست ویل او هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات به چې دوی سره وو هغه به یې مونږ ته راکول. حتی زما دا په یاد دی چې زه خپل همغه ترور کره تللی وم، نو ترور مې د خپل هغه وړکي زوی سره ما ته یو لوښی راکړ چې وایي اصلا خپل زوی ته ورکړی وو چې لاړ شه د فلاني کور نه لکه چکر راوړه چې د میلمنو سره یو ځای وخورو. د زوی سره د دوی د ګاونډیانو کره لاړم او ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته، خو زه یې پرې نه ښودمه، زه یې په خپل کور هلته کېنولم. ما ته یې چکه مستې او په یاد مې دي چې تور بانجان یې پخ کړی وو.
د نوموړي په خبره چې د وخت په تېرېدو سره د ټولنې د افرادو ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې کمیږي. د کابل ښار اوسیدونکو درې شپېته کلنه لیلا بیا د خپل ماشومتوب او ځوانۍ کیسه کوي او وایي چې پخوا د کورنیو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې او مینه زیاته وه.
خپلوانو کره بچې تلل په شپو به تلل، داسې په یوه شپه دوه شپې نه، په درې شپو په څلور شپو به ته، یا ډېری داسې عادت لرود په یوه هفته به ته. نو چې لاړل به هماغلته به ناست و قصې به و مرکې به و خلاص مېلوستیا به و. نو شپه به کېده، ورځ به کېده، دوی به د یوه د بل نه له خبرو مړېدل، نه ناستی، نه له وراري. داسې و هغه وخت کې محبت ډېر و، انسانیت ډېر و، لطف و، مشروالی و، کشروالی و، احترام زیاد. نو اوس هغه خبرې نشته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې د نورو عواملو ترڅنګ امنیتي ستونزې هم د اړیکو د کمښت لامل ګرځېدلې.
په خو وخت کې مېلمستیاګانې ډېرې ښې وې، لکه موږ به چې چېرته تللو په مېلمستیانې، یا د ترسبي کره، یا د سخر کره، یا د بل دوست کره، هغه وخت هم ډېر ښه و، هغه مېلمستیا هم ډېرې ښې وې. د مو د مماګانو کره به زه ډېر تللم او د تره زمانو کره به زه ډېر تللنی. یاره داسې هفته درې ورځې څلور ورځې لکه زه به چې ترنه تلم هغو به هم زه نه پرېښللم چې مزه یو دوه شپې نور هم یو مینه یو محبت یمو بچتن ارغلو بیا مغار وسل مستربی یو هفته دی یوتی یو څو ورځې بیم سره په خوشاله په مینه محبت تیروالی.
او همداراز شریف بیا وای چې نه یوازې امنیت بلکې د ټکنالوژۍ له پرمختګ او د ژوند له عصري کېدا سره د میلمستیاو او ناستو دود راکم شوی دی.
ټول خلک مصروف په یو غربي نړۍ چې کوم ټکنالوژي کوم سیستم چې نړۍ پرمختګ کړی، مثلا تلیفون یا سوشل میډیا یا کوم اجتماعي شبکه چې دی، مثلا فیسبوک شو، د نور شیانو باندې یعنی واټساپ دی، باندې خلک مصروف دي. او میلمستا چې یو کور ته میمانی سوکلار چې هغې باندې چې غواړي میلمه سره خبرې وکړي، هغه خبر نشته دی، په ټول په دې باندې مصروف دي. بعضي ولایتونو کې وسم خاني ریواجونه وسم شتون لري، وسنن سبا خپل فامیل کې یعنی ورور د ورور څخه تیخت، یعنی دومره مینه محبت دومره د تمزه تل نو ملمستیا خو به لري. څنګه خو دغه دی یو د خلکو څخه نه خبرې دي، یعنی ملمستیا په دې معنی نه چې یو څوک ملمشي او ځای کې هغه د خوراک په خاطر یعنی څخه کې چی شي وخوري، نه. ملمستیا په دې معنی ده چې یو چیرته څوک لار شي الته کینی د خغه ارتس نه ځان خبر کړي. وټ نو که څنګه ده چې هغه څخه بی خبره یو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې د یو بل احوال اکثره په ټلیفون اخیستل کیږي، نو ځکه وخت په پام سره څوک ډیر تګ را تګ نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکو عطاولا او عثمان بیا وایي چې دوی ډیرو میلمستیاو ته نه ځي، دا چې ولې له هغوی به یې واورو.
پخوا به تلو تقریبا د کرزي د حکومت تر پنځه اتیام کاله پورې به تلو راتلو، خو هغې نه په دې خوا باندې نه و تللي چې ولې هغه میلمستیاګانې تر اوسه برخ کوي چې اوس لاړ شي هر څوک په خپل تلیفون مصروفي، اوس څوک دونه حجرو ته نه ځي. لامل یې دا ده چې هر څوک په خپل د فیسبوک کې مصروفه دي، انټرنیټ کې مصروفه دي.
داسې د دې موږ خواني زیاتره د زنانه یا خځې سپین سرې خځې لکه خاله دی و به اوس هم داسې وایي افضل بالمثل کې وایي دا وینې سپینې سوي دي، وینې په دې سپینې سوي دي چې څوک چېرته نه ځي. زه به حتی د تره د زوی کوم ماما کور سي و هلته به هم تلو، په ډېر محبت به تلو، هلته به هم شپې کولې، یا د تره له ښځې سره، یا د تره له اولادو سره موږ به تللو هغو ته، به موږ به ډېر خوشحاله و دلته مهمانیانې به هم په همدغه. اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم زه پیسې پیدا کړم. دا د خلکو محبت کم سوی، څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقي کوي هغومره محبت هم کمیږي.
اړې خلکو زیادښت راشه درشه او د کورنیو ترمنځ د میلمستیا ودود څه ګټې لري او دا اړیکې باید څه ډول ژوندۍ وساتل شي؟ دا پوښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ لغړی څېړندوی داود ناظم سره شریکې کړې. له نوموړي سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړې. د اورېدو بلنه یې درکوو.
په اوسنیو شرایطو کې میلمستیاګانې ځینې دوستانو هم دا څرګندونې کړې دي چې کمی شوي دي، او موږ او تاسې هم دغه احساس کوو. دا چې کمی شوي دي او خلک ډېر میلمستیا ته نه ځي، علتونه څه دي؟
د نفوسو د تراکم په اساس، په یوې سیمه کې د ښې اجرې د نشتون په اساس، کمزور اقتصاد په اساس، او یا د دنیاوي ډېرو مصروفیتونو په اساس کیدای شي چې په ځینو حالاتو کې دغه دود کم شوی اوسیږي.
که دغه میلمستیاګانې ورځ تر بلې کم شي، ستونزې به ټولنې ته څه؟
لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق ګرځولی چې د هغه د میلمستیا او اجابت، یعنی د هغه میلمستیا قبول کړي او ورشي. د خپله میلمستیا دا د انسان یوه فطري غوښتنه ده. د انسان دا خوښیږي چې یو څه ولري او په نورو مصرف. دا د انسان غوښتنه ده. په دې حالت کې انسان راحت وي. دا چې انسان کور ته یو څه وړي، په دې خوشحالي ګیر چې خپل کورنۍ ته میلمستیا ورکړي او خپل اولادونه او دوستان یو څه وخوري، همداسې خپل نږدې دوستان را وبلي، هغه څه چې لري هغه ورته وړاندې. په نشتون کې له هر څه وړاندې په خپله انسان ډېر نارامه کېږي. که چېرته انسان چاته خپل کورنۍ ته دوستانو ته خواړه تیار نشي کړی، انسان به ډېر نارامه وي، ډېر به ناراحت وي، ډېر به د کمی احساس کوي. د میلمستیا او پنشتون کې اعتماد او اخلاص، مینه، محبت او روابط کمزوري کیږي. د روابط او د تقویت لپاره میلمستیا او میلمه پالنه دا یو ښه دود ده.
میلمستیاګانې ورځ تر بلې کمی شي او کمرنګ شي او دوستان هم مصروف شي، پایلې به څه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا به داسې حتی ورسیږي چې بیخي به میلمستیا له منځه لاړ شي. خو کیدای شي که مخکې کوم عوامل موجود شي د هغو عواملو په واسطه سره لږ کمزوري شي، نو په همغې پیمانه به روابط کمزوري، په همغې پیمانه او په همغې کچه به اعتماد کمزوری، په همغې اندازه به د دوستانو ترمنځ راشه درشه کمزوری کیږي او فاصله به زیاتی. همداسې ورورولي، اخوت، صداقت، همکاری، مرستې، دا ټول د مثبت خصلتونه ورسره راکمیږي.
څه کول پکار؟ میلمستیاګانې لا پسې زیات شي، بیرته مغوانۍ دود او دستور سره لږ مثبتونه هم ډېر دي، خو بیا تر څنګ وخت بیل شي، میلمستیاګانو ته خلک لاړ شه، راشه درشه وشي،
هر څه وړاندې د میلمستیا او د پاره انګیزه جوړول کار، چې خلک په دې وپوهیږي چې دا میلمستیا او میلمه پالنه دا د انسان د هر اړخیز پرمختګ د پاره یو تاثیرګذار عامل ده. د اجتماعي روابط او د تقویت د پاره، د انسان د رواني حالت د تقویت د پاره ښه عامل ده. بل مهم موضوع چې باید په میلمستیا او کې اسراف ونشي، دا خپل اسراف دا سبب د دې کیږي چې د میلمستیا او مخه ونیول. که موږ تاسو متل لرو چې څه تیار هغه دیار، یا نان و پیاز پیشانی واس، یا څه په توان کې و هغه پورین تندی میلمه تا وړاندې کی، اسراف بکی و نکوی. همدارنگا میلمه هم باید تقاضا دیده و نلری چه ما تا ده لس رقم خواره باید، نه چه آتسه تیار و اقا پا خوشحاله سر او خوری و اصلی هدف راشه در شده و روابط و تقویه ده، نه دیر خواره.
درنوریدن کو د خو هم نیکو رواجونو د ساتنې او پالنې په هیله زموږ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاره.
Hey, my.